افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي مخکې د دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وای په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیا مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. دبليو ایچ او همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,200 اتیا ماشومان بستر شوي او درملنې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر ریاکشن بې پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیا 10,000 تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبر اعلان ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو ویکریوی ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یو توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. لبل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډونونه کړي. راشد خان سمو د مخ کې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دته د دمه سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه ملازادي لړو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هېواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدله چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د طالبانو حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خواندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خواندانو غوښتل کیږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوښتنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خواندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لپاره وسلو څخه د ډډه کول ویلي وو، او د نارینه او په تالارونو کې د موسیقي غږول هم مانو. خو اوس په تالارونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیرونه د طالبانو د حکومت له خوا د ودونو د تالارونو د اتحادیه له خوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبري وشوه. هغه وایي د ودونو مراسم باید د دود او دستور لمخه په موسیقي او خوخی سره تر سره شي، او د خلکو د خوخی مخه باید ونیول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو به د نارینه په برخه کې ژوندۍ موسیقي او خلک په شوق راتلل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګری کابل یو اوسیدونکو وای چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشاب در روسی یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو دواده او محفل تلاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیروي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوندور نه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غږول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې، او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غه دی راپورت تر خپریدو پوری دی ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه ویلي. خو طالبانو څو ځله موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنوي کې د موسیقي غږول، او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړي دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګیده، او په 2021 کال کې طالبان له وخت تر رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول، او ډیری له افغانستان وتل او ویا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساته ل تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه ام تصویب کړ چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کیږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د کاناډا د قانون لمخې د هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوی چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورترغاړي. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډېر ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشاله ده. شاید په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د CEO 40 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه منع نه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د CEO 40 لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانی شي. خو داسې مهال چې دا ساز جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولي یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړې که چیرې د سیمه ییزو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریکا د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی ماسي کولای شي بې تلفون سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعایي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. دې په اساس د سیاست خارجي کې دې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوای او کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور څه آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ترسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خزرفیات لري لکه حکومتونه غوندي کول شي چې خدمات ارزه کی خلک ته ډیر مساعد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي، پارتنرشپ کړی دي، دوی پروژه تطبیق کړی دي، هم سابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محصق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملالب خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاب کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانونه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل مسلمین افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده درش میلیون ندیر خلق دی تا وای متاسفانه نن سبا دیر با فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی ماشمان دی و شزی دی، خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاس آور کرده دی، اکثر شزی بی سرپرست و نقه بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفانه عوج درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سوا افغانان مستر مواجه دی. او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تا اقوی تحریم باندی مواجه که هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسیب پذیر موندی.
مدنی فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د وروستي اقدام په باب مرکه و. د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندوی مؤسسې کولی شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو دوسو بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف انکار کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپل افغان همکارانو د لیک پروسې ته شمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې مرسته کوي. ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپل دا ژمن عملي کړو لکه له دې ډلې سره په ګډه، او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو.
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه له 9,000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي. د دې ائتلاف مسؤول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا یې هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته. په ورته وخت کې د امریکا په بهرنۍ
بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 155 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې لمخې به د دې ویزې پروسه لنډ شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړې کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي چې دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کې سونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمری چلی رښتما په افغانستان کې د مور له ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسال کې را رسیدي چې سکل په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځ له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځ را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است د پښوند کی ستونزې ډيري دي. هر څوک په بيوزلي کې ژوند کوي، په خراب دی، په ځنګړې توګه د هغو خزو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې خجامي ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
خیاطي دغه کوشش میکنم یا کم زندگی مو خوبتر شه. خوبم نه
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند تر سوریه لاندې راوستی دی. د دې ترڅنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسیدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
تب روز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې يم چې زما د لور راتلونکو به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنه کې دوه لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېرې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي دارو کې کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان او خپل کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانځي.
ما کته یار غربت هستم، دور از مادر،
زه په یو بهرنی هیواد کې امل خپل مور څخه لري يم. زه نشم کولای د مور ورځ ولمنځم. زه د حقې سره د حقې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له حقې سره نه يم. زما لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زه له حقې څخه لري شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپل مور نه لري يم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده. خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم. ما
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږي شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترګرو ډل سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلی وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېر مودې راهیسې د طالبانو د تحمل شوی حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې خلکو د طالبانو له حزوی او د خزو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقوقو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې او بیلګه د اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامې د خبرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خبره کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1998 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځانګړي توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت پاړه د تعصبي نظام او داسې نظام پاړه چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
خغلی اندیشوی دی او مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت درامسته کیدو اغیزمنی هڅه کولای شي چې افغانستان له کورونې او سیمایزو غوښونو خوندې وساتي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې پر راپور کې چې د تیر جمعې په ورځ خبر کړي طالبان تورن شوی چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپل توکمیز استبدادي او نتوجي کوونکې سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبان بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروی کې د پخواني جمهوریت نظام مخکنی سفیر شکریا بارکزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او د دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دي.
تر کې راځي چې جدا ضرورت به احساس میشه چې طالبان باید بر اساس همان موافقت نامه خودشان
سربیره پرده چارتی علی دلکی که طالبان باید دخبال حق ترون پاس از چل نریوال طولن سرعی لسلی کرده مسئول و پیشندر شی ارینه دا چه دا سی و میکانیزم رمیست شی چه دوی دخل کو پورنده دا چلن داد باو دا حقونو دا درنوی دا افغانستان دا تولیز امنیت او تروریستی فعالیتونو پرده حساب برکون کیوی
سرتاسری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جوابده و پاسخگو باشد.
حتی موکر چی پا دیاره دا طالبان و دا حکومت دا وایان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام عملي کولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصت ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور ځو ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم څلور څلوېښت ټونه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندېږي او د دې هېواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړی چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دی. هغه رویترز خبری آژانس ته د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلی دی چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دی. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تېرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو د ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلاند ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. د بلې خوا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اصلي ټاټو ویکریو ری کې پر یوې 5 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1,200 ته ورسېد. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مي ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاړی کوي دي او ډیر وخت د چټ للارې لیوبل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت آتا 5 ساعت آتا ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکو مطیع الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دوی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیرې اسانتیاوې موجودې دي، او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چې نشي کوی چې هغوی نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده. ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته آتا پنځه ساعته هلته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه یې، زه خود فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه، خو د وخت په تېرېدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شومه چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا توان دی، ذهني اختلاط یا ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي، له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښيي.
ډاکټر محبولا زغم وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوی امکان شته، نو موړی له همدې بابته د را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني، د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چلی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېنني. بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینه په بدن کې وبهیږي. بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا آنلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي او انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. مونږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زمونږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه دی. بنا ان نتیجې دا کیږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هڅه تېر شو، ځواني مې هڅه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیان ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت بنیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کې ډېر مصروف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت، او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا ده چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه به ځای کې، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې پاتې کېږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسي کی هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و دي شانو لپاره د دې شانو سره عادت کړی وي برته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي تر څو دا راکم شي پرته د دې په رسیات او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زمکور کې ټول کارونه مو کوي هله ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا جن نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه تغږیدلی
د کور کارونه سي معمولا متاس په سیمو کې د کور مربوط کې اړیکه زو مربوط کې ا کارونه مان دي کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دوه نه د سيناري نه دي مثلا یا لوخي و منځي یا د دی ګوخلي یا د بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نورې خځې ورته بیا دا سي وایي سي مثلا دا د خځې غلام دا یا د خځې خدمتگار دا یا دا ټول شین سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زمو کور کې ټول کارونه مو کوي هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یو غوږ داس فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د خزو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولي چې د کوي لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولې د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ پخپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي مونږ مور دي مونږ پلار دي کچرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زموږ په واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړی ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشتا داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزي په کور کې نه وي بیا نو تر هغه وږی ناست وي چې هغه راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغه ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کیږي خزي کې
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کیږي تا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه دي چې موږ خپل واخ واګي کرام ستروک څوک راشي او څو دې نه کیږي وګه سم بیا هوټل ته دکان نه بچا خلمه بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای ځوانان زکه د کور کارونه نزد کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یو اتاق کې واځي وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
درې کسانی نزد کوي او د نزد کړي لته دا د سدای په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا دا کسان دغه مشکل سره مخ شي چې په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنه کیږي هغه وخت بیا ور معلومیږي دا ډېر ښه ده سړی په خپل یو څه وکړي خوړو ډیر خوند اخلمه چې په خپل په حکم یا زحمت باندې وبسم خا یو لته دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمج زی زیاتوي نن سبا ډیر ځوانان په زده کړو یا ګټي پسې لکوره بهر زی نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زده می دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایې چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبر ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخ کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دی کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوي که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه آسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګ دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یاوری ما زخم نازلی یا بی وفائی
چتی نازلی یا بی وفا منجو سو چلٹی اے نلڑ تو زر زری نا زخنی جبر ما کیا وری نا زخنی جبر پلیا سر سری ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی جبر ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی جبر